آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د افغانستان د بیا پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ډول شخصي اجنډا نه لري. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال دا خبره کوي چې څو ورځې مخکې په واشنگتن کې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب ښاغلی خلیلزاد تورن کړ چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې خپله شخصي ګټې لټوي او هڅه کوي چې د افغان حکومت مشروعیت زیاتمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې رد کړې او ویې ویل چې پر ښاغلی خلیلزاد دا ډول نیوکه پر دغه وزارت نیوکه ده. په خپله خلیلزاد له بی بی سي سره په تازه مرکه کې وویل چې هغه د امریکا د استازي په توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګولو هڅې کوي. ښاغلی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره 15 ځلې مخامخ خبرې کړې دي. وایي په خبرو کې پرمختګ سوی خو لا هم توافق نه دی سوی. همدا اوس ښاغلی خلیلزاد د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو ته په سفر دی چې طالبانو سره تر را روانو مذاکراتو او د افغان حکومت او نورو دخیلو غاړو نظرونه او مشورې واخلي. افغان حکومت ټینګار کوي چې باید طالبان ورسره مخامخ خبرې وکړي خو لا تر دې دمه دا کار نه دی سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې دننه د هر مطرح شخص او بهر له طالبانو سره د دې دپاره ژغېږي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې مذاکرات پیل سي. ښاغلی پمپیو وویل چې مذاکرات ډیر پیچلي دي او د دې دپاره په دې اړه خبرې ډیرې حساسې دي، نو نه غواړي چې په عام مزر کې پرې وژغېږي. پمپیو وویل
په کابل کې د امریکا سفیر هر اونۍ څو ځلې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کوي. تاسو باید خبر شئ چې موږ ډېر جدي غواړو په دې ډاډه شو چې لاسته راوړنې د دغو خبرو اترو له امله ضایع نه شي. امنیتي پرمختګ چې ترلاسه شوی او د اداري فساد اړوند چې کوم پرمختګونه او لاسته راوړنې دي له منځه لاړ نه شي.
پمپیو زیاته کړه چې د دې مذاکراتو کامیابي په ټولو داخلي خواوو پورې اړه لري او د امریکا د ستراتیژۍ ټول هدف دا دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي چې د امریکا د ملي امنیت وضعیت ته په کتو د افغانستان سره د مالی مرستو شوي تعداد کم کړي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې له مخې د امریکا د حکومت د بهرنیو مرستو په برخه کې 12 میلیارده ډالر کم شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د چهارشنبې په ورځ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بهرنیو مرستو او ډیپلوماسۍ برخې کې د بودیجې د کمیدو په پریکړې ملاتړ وکړ، خو وایي چې د امریکا د بهرنیو هدفونو ته به زیان ونه رسیږي. په کانګرس کې دواړو د ډیموکراټانو او د جمهور غوښتونکو استازو د بودیجې په کمیدو نیوکې کړې دي. د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مشر الټ انګل وایي چې دوی د ولسمشر له دغې پریکړې سره مخالف دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې د چین او روسیې له ګواښونو څخه خبر دی، خو زیاته کړه چې دولت باید مالیه ورکوونکو پر وژو له بار نه هم خبر واوسي. د 2000 کال بودیجه په داسې وخت کې کم شوې ده چې لا هم په دغه بودیجه کې 40 میلیارد ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او یو ایس آی ډی لپاره په پام کې نیول شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د یو موقت افغان حکومت د جوړېدو په اړه د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو په غبرګون کابل ته غوښتل شوی وو. د پنجشنبې په ورځ دغه څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپیناوي ورسته بیرته خپل ماموریت ته ستون شوی دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر ټولو عالي نظامي مډال هغه امریکایي ضابط ته له مرګ نه وروسته ورکه چې په 2001 میلادي کال کې په عراق کې د یو ځانمرګې برید نه د خپلو پوځي ملګرو د خوندي ساتلو په دوران کې وژل سو. جمهور رئیس ټرمپ دا مډال د هغه زوی ته په سپینې ماڼۍ کې ورکړ. نور خبر په دې رپورټ کې اورو.
تریفر اولیفر هغه مهال چې پلار یې د دوهم ځل لپاره عراق ته واستول سو د 10 کلونو وو، خو د هغه د دوهم ماموریت مخکې د اتکینز پلار جک اتکینز چې د ویتنام د جګړې یو پوځي دی له هغه غوښتي وه چې خپل ځان خوندي ځای ته چې خطر یې کم وي بدل کړي. د 2001 کال د جون په لومړۍ نیټه اتکینز او د هغه پوځیان په عراق کې له دوو ترګرو سره مخ کیږي. اتکینز له هغوی سره جګړه کوي او یو یې په ځمکه رالویږي. د وژل سوي پوځي کورنۍ ته د مډال په پرتله هغه افتخار او درناوی چې د هغه د پوځي ملګرو لخوا ورکړه سوی خورا ارزښت لري.
پاکستان وایي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تیر میاشتې انتحاري حملې او د وسلوالو کشمیري مبارزینو ترمنځ هیڅ تړاو نه دی موندلی. د دغه برید له امله په اټومي وسلو سنبال د دواړو سیالیو ګاونډیانو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې سوې چې د جنګ تر حده پورې کیسه ورسېده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د شوبې څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت. مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي متحده ایالات په افغانستان کې دننه د هر مطرح شخص او په بهر کې د طالبانو سره داسې مذاکرات غواړي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د مذاکراتو لپاره لاره خلاصه سي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي هڅه کوي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړي، څو وکولای شي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو سرتیرو حضور کم کړي.
په کابل کې د امریکا سفیر هر اونۍ توزنې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کوي. تاسو باید خبر شئ چې موږ ډېر جدي غواړو په دې ډاډه شو چې لاستراونې د دغه خبرو اترو له امله ځای نشي. امنیتي پرمختګ چې ترلاسه شوی او د اداري فساد اړوند چې کوم پرمختګونه او لاستراونې دي لمنځه لاړ نشي، موږ هیله منو چې تر دې هم ښه کار وکړو، خو لکه څنګه چې پوهیږي دا لا هم ډېره ستونزمنه سیمه ده. په همدې خاطر زموږ بزرګون عسكر له هم هلته حضور لري او ټول هڅه مدار چې موجود تشدد راکم کړو.
ښاغلی پمپیو زیاته کړه چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرې ډلې اوس هم لا په افغانستان کې شته.
mindful that we have important counter terrorism
ټول وخت موږ د ته دقت کړی چې موږ حالته د ترهګرۍ ضد مهم ماموریت لرو چې غواړو په اطمینان باید مخکې یوسو. ځکه سفیر زلمی خلیزاد او موږ ټول کوشش کوو چې جمهور رئیس غنی نور مهم افغانان او طالبان ټول په دې قانوني کړ چې سرکيني او د جګړې د کمیدو لپاره یو حل پیدا کړو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده په نږدې ورځو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ شي، د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د دغو غبرګونونو په لړ کې تازه خبره د پاکستان د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری ده چې په کابل کې د امریکا سفیر په ناپوهۍ تورن کړی دی. اغلی شیرین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې اغه د ناپوهۍ د خلیلزاد سټایل ترامپی شرارت یمنه خبله لیدا. ل دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې پر ټویټر نوموړی ته لیکلی و چې د کرکټ ځینی اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینی نه کوي. جان بس صدر اعظم عمران خان ته لیکلی چې د افغانستان د سولې د پروسې سره او د افغانستان د کورنیو چارو سره له بال ټمپر څخه ډډه وکړي. بلخوا پرون چهارشنبه د افغانستان اجرائیه رئیس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په هغو سرګندونو انتقاد وکړ چې په کابل کې د موقت حکومت وړاندیز کړای و.
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان و تعیین سرنوشت افغانستان از طرف آقای عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت گرفته، مورد قبول هیچ شهروندی کشور نبوده و نیست.
تمده چه پا شاوخوا دو و نویو که بعد پا قطر که لطالبانو سر د افغانستان د سول لپاره غنده جوده شی. د دی غنده د چمتوالی لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی پا کابل که لیو شمیر حکومتی چارواکو او د حکومت لچوکات به هر سیاستوالو سره و قتل. تر اوسه دا سرګنده نه ده چې د دوحې په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان کوم سیاستوال برخه واخلي، خو طالبان ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت له استازو سره د سولې خبرې نه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
سیاسي شنونکي وایي چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونې به له طالبانو سره د سولې پر هڅو بدې اغیزه ولري. طالبانو ته نږدې یوه سرچینه وایي چې عمران خان دغه څرګندونې د دې دپاره کړي چې د افغانستان په سولې کې امتیاز ترلاسه کړي. افغان شنونکي وایي چې د عمران خان څرګندونې ښیي چې پاکستان په افغانستان کې داسې موقت حکومت غواړي چې د دوی تر اغیز لاندې وي. نورحال زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د سولې خبرې اترو زیات شمېر افغانان د راتلونکي په اړه هیله مند کړي، خو سیاسي شنونکي وایي چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان څرګندونې د سولې پر بهیر بدې اغېزې لرلی سي.
پاکستان چې په تیرو مذاکراتو کې شپاړس ورځنۍ چې د طالبانو او امریکا یو ګوشه ته ساتل سو امغه سي چې افغان حکومت معلومات نه درلودل، پاکستان هم معلومات نه درلودل. د دې لپاره چې په سوله پروسه کې امتیازات ترلاسه کړي، پاکستان کله نه کله دغه سرګندونې کوي او دغه سرګندونې فکر کوم په دغه اساس وخت کې په ګټه نه دي.
د پاکستان لومړی وزیر ویلی چې د افغان سولې د بریالي کېدو لپاره باید موقت حکومت جوړ سي، که څه هم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر سوي، خو د شننکو په باور لا هم له طالبانو سره په مذاکراتو کې د حکومت پر ډول بحثونه نه دي سوي.
سرګندونی هم کوي، هر څه کوي، باید هغه یو چوکاټ ولري او دوی هیڅ حق نه لري چې د افغانستان په اړه اعلان وکړي، خصوصا هغه څه چې تر اوسه پورې هغه ښکلي خواوې چې په مذاکراتو کې دي لکه امریکا او طالبان، هغوی له خوا خاموش هیڅ څه نه اورو او دوی راسې ټول نمخ کې اعلان کوي یا دوی خپل منفي نظریات وړاندې کوي، دا واقعا په سولې پروسې باندې منفي اغېز لري او د دې مخنیوي باید وسي.
شنونکي وایي د عمران خان سرګندونې دا ښیي چې پاکستان په افغانستان کې داسې موقت حکومت غواړي چې دوی اغېز پر ولري.
د خبرې تر شا یې ویجاړی دی، یو بیا یو نوی جنگ دی، بیا یو نوی باب د وینو او د د د د ویجاړیو دی چې بیا به موږ دیرش کاله په هغې باندې به بیا خواري کوو تر څو پورې دغه اوس نن ورځ چې موږ تاسو ناست یو بیا دغه یو حالت ته راوګرځېږو.
د عمران خان سرګندونو ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم غبرګون ښودلی. ټاکل سوی ښاغلی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره د خپل پیل سوي شپږم سفر په لړ کې د برتانیا، بلجیم، ازبکستان، اردن، قطر او افغانستان تر څنګ پاکستان ته هم سفر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تمه ده چې شاوخوا په دوو اونیو کې به په قطر کې د طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه سي. په راتلونکي غونډه کې د سولې د عالي شورا په رول او نورو ورته مسایلو مو د سولې د عالي شورا د غړي محمد امین وقات سره مرکه کړي.
د سولې د عالی شورا رول به پر راتلونکو مذاکراتو کې څه وي؟
سولې عالی شورا خو تفصیلي نهاد دی، ملي دوی په دې څه کې ستراتیژي هم شته دی، اهداف او د لارې مشل پروسه هم شته دی او هغه ضروري معلومات چې جانب مقابل ته ورکړي دا هم کولی شي د دانشه په سطحه باندې دا کېدلی شي او د مقابل لوري نظریات او پیشنهادات واخلي او باغه باندې به غور وشي. دا صلاحیت هم شته خو د سولې شورا کې دغه مادګی لري چې د مذاکراتو د پیل لپاره په غونډه کې برخه واخلي او خپل پلان او پروګرام مقابل لوري ته توضیح کړي او د هغوی نظریات او پیشنهادات او انتقادات هغه هم ترلاسه کړي او بیا په دې باره کې د بل ځل خبرو د پیل لپاره دغه مقدمه وي او دا مسله رسمان دوام پیدا کړي.
وقات صاحب، لکه څنګه چې تمه ده چې په دوه اونیو کې به په قطر کې طالبانو سره د سولې غونډه جوړه شي، نو دې سره یې دا تمه هم کېدای شي چې د ملي او بین المللي فشارونو سره چې په بین الافغاني خبرو باندې ډیر تاکید کیږي، فکر کوي چې دا ځل به طالبان دا ومني چې افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي؟
دا وضاحت وشي چې دغه غونډه کې اهتمام او دایرهونکي د قطر دولت ته ورسره طالبان او غنا دا کوم بل ادرس ته جدا کار کوي چې د قطر دولت به دې کې جریان کې دخیل وي او دا تسهیلات او اشراف برابروي، نو هغوی به ضرور د افغانستان دولت او د سولې شورا هم بلنه ورکوي او دې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد هم د منډټې د هیوادونو ته په سفر باندې پیل کړی دی. خو د هغوی د خبرو اول او اخر نتیجه هم دا وی د امریکا د وزارت خارجه او د امریکا جمهور رئیس چې د سولې د خبرو د تل لپاره په بین الافغاني مذاکراتو باندې باور پټار دی او د آمادګۍ په کار د دواړو خواوې وخی.
یو بل اندېښنه چې د خلکو ترمنځ موجوده ده هغه دا ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړي وو، دغه خبرو د سولې راتلونکي غونډه خو به متاثره نه کی؟
فکر نه کوم چې دا کاروشي، ولی خلیلزاد خپل دا نوی سفر چې پیل کړی دی چې د څو هیوادونو سره د افغانستان په شمول ملاقاتونه کوي، معنا هم دا ده چې دا پروسه په دې حد کې متضرر شوې نه ده. او د پروسې اهمیت ټوله غربي نړۍ کې په خاص ډول د امریکا لپاره په همدې حد کې ده چې د دغسې عوارضو سره هم د سولې پروسه تعقیبیږي او د هغوی خاص نماینده په دې کې کردار ادا کوي. او دغه خلیجات به د قطر په غونډه کې هم برخه اخلي او هغه به د وسلو هیوادونو سره چې ګوري په دې خبره به زور راوړي چې طالبان دې ته آماده شي د افغانستان د دولت او د سولې ادارې شورا نماینده هیئت هم په خبرو کې برخه والی او یو ابتدایي شکل باندې بین الافغاني مذاکراتو پیل وشي. دغه په دې صورت کې دا مسله پر مخ ځي او هغه وارث چې راغلي د دوه دولتونو کار دی هغه دې سولو کې حل کړي.
ډیره مننه وقات صاحب کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، موږ په پېښور کې د افغان مهاجرینو د چارو د مشر ډاکټر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او پښتنو مکړې چې په پاکستان کې افغان مهاجرین خپل مالی چارې څنګه پر مخ بیولای شي. دی وایي
څنګه چې تاسو ویلې سمو د وران د پاکستان حکومت فیصله وکړه چې هغه مهاجرین چې یو اور کارت لري نو په 2001 کال کې د ملل متحد لخوانه هغه ته کارډونه ورکړل شوی دي. دغه ډول مهاجرین کولی شي چې بانک اکاونټ ولري او د اکاونټ نه استفاده وکړي. او بل ډول هغه مهاجرین چې تیر کال موږ راجستر کړ د پاکستان افغانستان د حکومت دواړو په شریکه باندې، هغه ډول مهاجرین چې سی سی کارډونه ورته ورکړل شوي دي هغه نشي کولای چې بانک اکاونټ ولري. یوازې یوازې پیور چې څوک مهاجر لري هغه کولای شي چې بانک اکاونټ ولري.
جلیلی صاحب، مخکې په پاکستان کې افغان مهاجرو خپل مالی چارې څنګه مخته بیولې؟ مثلا کله چې دوی کور رانیولی او یا کوم بزنس خلاصولی، دا په کوم اعتبار دا کارونه کوله؟
مهمه پوښتنه هم دغه ده چې تیر وخت کې مهاجرینو ټول چې څومره دلته بزنس کوو یا کوم پراپرټي یا ځمکې دلته اخیستې دي او تر اوسه پورې دا کار او بزنس روان دی، هغه په پاکستاني ورونو په کارډونو باندې یا د هغې په نامه باندې دلته زمونږ تقریبا درې قسمه مهاجرین اوسېږي. یو هغه مهاجرین دي چې هغې ډېره زیاته سرمایه لري، هغې پخوا نه هم کوشش کړی دی چې دغه سرمایه پاسپورټونو باندې اوسېږي او یا په نړیوالو بانکونو کې اوسېږي او د هغې له لارې باندې خپله سرمایه سیف کړي. دویم ډول هغه مهاجرین دي چې غریب دي، زیاتره دغه په دې نړۍ کې په دغه درېمه نړۍ کې تاسو ته معلومه ده چې بانک اکاؤنٹونه په هغه شکل باندې چې په اروپا کې استعمالیږي، امریکا کې استعمالیږي، نورو ځایونو کې استعمالیږي، غریب خلک بالکل بانک رجوع نه کوي او دلته دا موضوع شته نو غریب مهاجرین یقینا چې د بانک استفاده نه کوي. دریم ډول هغه مهاجرین دي چې هغه اوسط مهاجرین دي. اوسط مهاجرین دي هغه په دې معنی چې دکان لري او کوټه او بزنس کوي او دغه چې نو هغه مهاجرین اوس دغه بانک اکاؤنٹ نه استفاده کوي. شي خو خوای دغه دغه ټول کاروبار چې هغه د پاکستاني ورونو په نامه باندې و اوس دغه خلکو ته چې ورکوټه کاروبار لري او ست درجه دی به و دینه استفاده کولی شي.
بله، اوس مهاجر کولای سي په هر ځای کې چې اوسېږي د دې کارتونو څخه استفاده وکړي. جلیل سي،
بله، هو هغه شوې د ټول بانکونو ته چې هغه پرایویټ کې هغه ګورنمنت هغه ټول ځان کې د دې بانکونو شته نو په دې اساس باندې مهاجرین کولای شي چې په هر ځای کې اوسېږي هغه د دینه استفاده وکړي او عملا د بانک کارتونو موضوع شروع شوی دا مهاجرین بانک اکاونټونه خلاص.
ډیر مننه ستاسو څخه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب، ستاسو معلوماتو څخه کور مو ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د چهارشنبه په ورځ د کانګریس په استمایا غونډه کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ لخوا د بهرنیو مرستو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د بودیجې د کمیدو د پریکړې ملاتړ وکړ، خو دواړو دیموکراتانو او جمهور غشتونکو د بودیجې پر کمیدو نیوکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د یو شپېته میلیون ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. نور تفصیل زموږ د همکار واحد فیض تقواوري.
امریکا په افغانستان کې له بیځایه شوي وطن ته راستنې شوي او په طبي پیښو کې ځپل شوي سره د مرستې لپاره یو شپېته میلیون ډالر مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا د بهرنیو مرستو یوه برخه ده. د دغو نویو یو شپېته میلیون ډالر مرستې سره به د 2013 کال څخه راوروسته له افغانستان سره د امریکا د مرستو اندازه 293 میلیون ډالر ته ورسیږي. خو د نوي پریکړې له مخې 2000 کال لپاره د امریکا د حکومت لخوا د بهرنیو مرستو په برخه کې 11 میلیارد ډالر بودجه کمه شوې ده. د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا دغه بودجه د کډوالو راستنیدونکو نړیوالې روغتیا ته د پاملرنې او نورو برخو کې کمه شوې ده. په کانګرس کې ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي له دغه پریکړې سره مخالف دي او کېدای شي وړاندې شوی بودجه منظور نکړي.
زما په نظر دا بودیجه د دې ښکارندوی کوي چې د ترامپ بهرنۍ پالیسي په بهرنیو مسایلو کې بې علاقه ده. له هغو ځایونو څخه په شا کېږي چې د امریکا مشر دا په کې ډېره زیاته اړتیا ده. موږ پوهیږو چې نور هیوادونه لکه چین، روسیا او ایران زموږ پر معیارونو باور نه لري. که ترامپ دا کار وکړي نو دغه هیوادونه به ډېر زیات خوشحاله شي چې دا خلا ډکه کړي. زه په دې باور یم چې د بودیجې کمول به په اوږد مهال کې زیان ورسوي. د بودیجې دا کمول په بشري مرستې او پرمختیایي پروګرامونو له ستونزو سره مخ کړي. په تیره هغه پروګرامونه چې دیموکراسي پرمخ بیایي، د اقتصادي پرمختګ ملاتړ کوي او په هغو سیمو کې چې د ترهګرۍ او افراطي نظریاتو خطر شتون لري ثبات پیاوړی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وای د چین او روسیې له ګواښونو څخه خبر دی، خو زیات کړی چې دولت باید د مالیه ورکوونکو پر اوږو له بار نه هم خبر ووسی.
موږ ډاډ درکوو چې روسیه او چین د دې وس نه لري چې د قدرت پر سر سیالۍ کې ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي. موږ به خپل پرمختګ ته دوام ورکړو، په بشپړه توګه د غیر اټومي کېدو په برخه کې د شمالي کوریا مخه نیسو. موږ به د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړو ځکه هغوی په سوله ییزه توګه دیموکراسي اعاده کوي.
پمپیو وایي په وینزویلا کې د دیموکراتیک لیګ په برخه کې د 500 میلیون ډالرو د بهرنۍ مرستې وړاندیز کړی دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د زراعت ریاست لخوا هر کال د خانانو ته باغونه جوړیږي. د باغونو د زیاتېدو یو علت دا دی چې په تیرو کلونو کې د خانانو ښه عاید ځینې اخیستی. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې له تیرو څو کلونو راهیسې د باغوانۍ چارې پراخه شوې دي او اکثر دهقانان غواړي چې په خپلو ځمکو کې د تازه میوو باغونه جوړ کړي. د باغونو او په ځانګړي توګه د انګورو محصولات له کندوز څخه کابل او نور ولایتونو ته هم وړل کیږي. د زراعت کارکونکي وایي چې له یو جریب ځمکې څخه هر باغوان په اوسط ډول تر 2000 افغانۍ پورې عاید لري. علیم جان د انګورو باغ ته خاوره ورکوي. تیر کال یې د انګورو بوټي کېنولې چې سکل به ترې حاصل واخلي. په دې ورځو کې باغوانان د نیالګیو په سنبالولو بوخت دي. علیم جان وایي چې که کار ونه کړي څنګه به د ژوند ضرورتونه پوره کړي؟
اوس د شکار کوم چې مقصد د انګور مقصد چې مې غواړي چې حاصلات وکړي او خدمت پکې کوو، خو چې موږ مقصد کار پکې ونه کړي خو حاصل نه کوي. تر اوسه نه ولي وسی بیر ګرځان کوو، بیا د شخصي جګو چې دغه شخلو ته راپور ته سي بس د څه کوو. بیا لکه هغه چې مونږ د جوړ کړي ور د چپټري ورته جوړو، بیا د څه چې په مزه کوو لګي بیا مینه خرابي یا شي ورخي جو یو دغه وس پروش کال نه ولن کال مخ شنه ولي پروش کال مې نو کې لژن ولي او شر نه دی اصل ته برابر.
د زراعتی چارو یو تن ماهر محمد نبی وایي چې د باغوانۍ په برخه کې له باغوانانو سره بشپړه همکاري کیږي. د باغ لکینولو وروسته د ونو د سمبالښ سخت وسایل هم ورکول کیږي چې دهقانان تشویق شي.
په اول وخت کې چې کله د باغ کې نوی د باغ ډیزاین د شای ورته جوړوي چې په دې شکل باید باغ کې نوی شي، معنا په دې شکل باید کې نوی شي، بغیر د نشي د باغونه ورته کې نوی حکومت سامانونه چې د باغدارۍ لپاره ضروري دي لپاره ورکول کیږي.
د قندوز د زراعت رئیس عبدالشکور وهابزی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د باغونو د جوړولو غوښتنې زیاتې شوې دي، ځکه چې د بیلابیلو تازه میوو اصلاح شوي نیالګي د زراعت لخوا روزل کیږي چې ښه حاصل ورکوي.
اهدافي باواجي د جریب زمین باغات جدید در سطح ولایت، افزایش گندم و غلجات، تنظیم منابع طبیعي.
سکل با په قندوز کې په لس زره جریب ځمکه کې نوي باغونه کینول شي. د غنمو د حاصلاتو د زیاتښت لپاره به هڅه وشي. مالدارۍ ته به پراختیا ورکړل شي، طبي منابع او د اوبو سیستم به تنظیم شي چې پر زراعت به مستقیم مثبت اغیز وکړي. هغه وایي چې قندوز کې د باغوانۍ د پراختیا یو ثبوت دا هم دی چې اوس له دغه ولایت څخه انګور او نوره تازه میوه د هیواد نورو ولایتونو او کابل ته انتقالیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د افغانستان د شوزو چارو وزارت وایي چې د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې 22 حقوقي خندونه موجود دي چې مسوده یې د دغه وزارت د حقوقي برخې لخوا جوړه او عدلي وزارت ته استول شوې ده. د بلې خوا د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی وایي چې د سوداګرۍ، ښوونې، روزنې، روغتیا او سیاست په برخه کې د ښځو لاسته راوړنې د پام وړ دي، او که چیرې ښځې او نارینه یو ځای کار وکړي نو اقتصادي ستونزې به کمې سي. لیمی نیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د افغان ښځو د اقتصادي ځواکمنتیا په برخه کې 22 بیلابیل حقوقي موانع موجود دي چې د ښځو د اقتصادي واک او ځواکمنتیا لپاره باید لري شي. دلبر نظری چې د پنځشنبې په ورځ د افغان ښځو د اقتصادي لاسته راوړنو لمانځنې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د دغو 22 حقوقي موانع او مسوده جوړه او عدلي وزارت ته لیږدول شوې ده. هغې که څه هم د دغو حقوقي موانع په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه دا وایي 22 حقوقي موانع چې د ښځو د اقتصادي ځواکمنتیا پر وړاندې موجود دي، د ښځو وزارت د حقوقو ریاست د حل لارو له پیدا کولو وروسته ورته مسوده جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې لیږلې ده. د ښځو د اقتصادي ځواکمنتیا په برخه کې 14 دولتي بنسټونو په دې اړه خپلې لاسته راوړنې او ستونزې وړاندې او د حل لپاره یې بحث وکړ. ښځو د اقتصادي ځواکمنتیا د ملي لومړیتوب لرونکو برنامو پلي کوونکو وزارتونو او بنسټونو هم د تیر مالي کال د لاسته راوړنو راپور ورکړ. د افغانستان لومړۍ میرمنې بیبی ګل رولا غنی هم په دغه ناسته کې وویل چې د سوداګرۍ، ښوونې، روزنې، روغتیا او سیاست په برخه کې د ښځو لاسته راوړنې د پام وړ دي. هغې اقتصادي شرایط ستونزمن وګڼل او ویل چې که چیرې ښځې او نارینه یو ځای کار وکړي نو اقتصادي ستونزې به راکمې شي. رولا غنی زیاته کړه چې ښځې د تصمیم نیونې او رهبرۍ په بستونو کې کار کوي او د خپلو ظرفیتونو لوړولو په هڅه کې دي. دا وایي نن موږ د سوداګرۍ، روغتیا، ښوونې، روزنې او سیاست په برخه کې د ښځو د پام وړ پرمختګونو شاهدان یو. د ملي یووالي په حکومت کې نن ورځ ښځې د تصمیم نیونې او رهبرۍ په کچه کار کوي او هڅه کوي خپل ظرفیتونه ورځ په ورځ لوړ کړي. افغان سوداګر او متشابس سپوږمۍ سیام بیا پر دې باور ده چې په ښارونو کې یوازې یو شمېر ښځې توانېدلې دي چې اقتصادي ځواکمنتیا واک ترلاسه کړي، خو کلیوالې ښځې بیا له هماسې په خوارۍ کې ژوند تېروي. یو شمیر افغان سوداګر او متشبثین په داسې حال کې د ښځو پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار کوي چې د کلیو د پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره په سالور دیر سولایتونو کې د پسنداز او پور اخیستلو د 15000 کلیوالي اتحادیو سره د 15 کلونو په موده کې شپږ دیرش میلیون ډالر مرسته کوي. دا پیسې به تر ډیره د خزو د لاسي صنایعو د ودې په برخه کې په مصرف ورسول شي. دغه پیسې افغان حکومت سره د نړیوال بانک د کلیوالي اقتصاد د انکشاف پروګرام د مرستو یوه برخه ده چې د کلیو د پراختیا د وزارت لخوا تطبیق کیږي. د دغه پروګرام له لارې په بلایوز ډول د 15000 پسنداز او پور اخیستلو ګروپونو سره چې 80% یې ښځې دي د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د نغدو پیسو مرسته کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.